دجوند رنگونه د ژوند رنگونو پروګرام ته شرغ لست. نن جمعه یو زرو یو سلو پنځه پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او څه کم دوه کاله کېږي چې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل سوي دي. السلام علیکم او وخت مو په خیر. د ژوند رنگونو پروګرام کې د همدغو نجونو پر وضعیت خبرې کوو چې تر هر چا مخکې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو ښکار سوي دي، او لا هم پر دوی ډول ډول نور محدودیتونه لګول کېږي. اوس اندېښنه دا ده چې څو کاله وروسته به په افغانستان کې ښځینه ښوونکي، ښځینه ډاکټرانې او نور کارکوونکي نه وي، ځکه له ښوونځي او پوهنتونونو د دوی د فراغت مخه نیول سوې ده، خو پر بدیلو لارو یې ورته سوچ نه دی سوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې تر 2030 میلادي کاله پورې له 12,000 څخه د زیاتو ښځینه ښوونکو په تقاعد سره به په افغانستان کې د هغوی لپاره کوم بدیل نه وي. د ملګرو ملتونو د دغه سازمان یوه نوې سروې ښیي چې د طالبانو تګلارو په افغانستان کې د نجونو زده کړو په اړه د کورنیو نظر هم د پخوا په نسبت بدل کړی دی. پخوا به زیاتو کورنیو د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم د بیا پیل غوښتنه کوله، خو اوس پر رسنیو لګول کېدونکو محدودیتونو ته په پام سره خلک په دې اړه خپل آواز هم دومره نه پورته کوي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو له ډاره او په هیواد کې د نرواکۍ نورمونو د موجودیت له کبله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل سوی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو له کبله نجونې په کورونو کې له زور زیاتي، په وړوکوالي کې له ودولو او نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د روان کال د جولای پر اتمه په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې تر 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 19 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده، او 15% نور بیا ژور خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز بللی و. طالبانو له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال د برابرولو خبره کړې، خو تر اوسه یې خپل تعریف نه دی وړاندې کړی چې په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې کوم څه خراب و او دوی به څه ورسموي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې تر ډیره له تعلیم او تحصیل د بې برخو سوو نجونو د ژوند پر اړخونو تم کیږو چې تر ډیره رواني ستونزو څخه کړیږي. بیا هم ګڼې نجونې توانېدلي چې په خپلو شخصي نوښتونو سره په آنلاین بڼه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او ډول ډول فشارونه پر ځانونو ومني. په ځینو مواردو کې ځینې کورنۍ مجبوره سوي چې د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي. په دې پروګرام کې مو میلمانې دي په افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په جرمني کې د پوهنتون استاد وحید الله زغم، دغه راز تخنیکي همکار هڅه کوي چې د پروګرام بله میلمنه پښتنه پوپل استودیو ته روخ کړي. په پیل کې سرایا خان، تاسو ته راځو، له تعلیم او تحصیل بې برخې پاتې نجونې نن سبا په رواني لحاظ څومره زیانمن سوي دي او څه ګالي؟
د تعلیم په برخه کې چې خبرې وکړو، د کومې ورځې نه چې تعلیم دروازې بندې شوې نه دي، ځکه یا انجینې نشي کولی چې تعلیم ته لاسرسی ولري په ازادي په ازادانه ډول باندې. البته د مکتب همداسې چې د شپږم صنف څخه وروسته چې دوی نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي، هم پوهنتون دروازې چې په دوی باندې بند شوي دي، دا خپله یو روحي فشار دی چې په دوی باندې راغلی. د هغې وخت څخه تر اوسه پورې تقریبا دغه د 4م کال را روان دی. نسې کومه واضح خبره نه کېږي، کومه واضح تګلار او وجود نه لري چې مونږ د څه پوه شو چې آیا مونږ دې ته امیدوار واوسېږو که چې په راتلونکي کې داسې یو کار بېته کېږي، یا د مکتب دروازې خلاصېږي، یا هم د پوهنتون دروازې، یا د وظیفې لپاره چې په ښځو باندې دونه بندیزونه لګېدلي دا به لرې کېږي. نسې کوم تګلاره نه شته. نو دا خپله چې د مکتب دروازه په دوی باندې بند شو، تعلیم ته دوی په ازادي ازادانه ډول لاسرسی نه لري. نه یو نوی فشار دی. دا ورځ تېرېږي، دغه ورځې چې تېرېږي د دې د ژوند چې تعلیم څخه لرې پاتې کېږي، نه خپله د دوی په روحیه باندې تاثیر کوي. زه خپله د دې شاید حال پاتې شوی یم. زیاتره نجونې داسې دي چې د مکتب څخه په 1 لسم صنف کې، په 10م صنف کې، یا 2 لسم صنف کې چې په دوی باندې مکتب بند شو، د هغې څخه وروسته د دوی کورنۍ د وخت له دوی نه زد کړي دي. زیاتره نجونو نه مونږ خبرې چې اوس ودونه به کړي، د پوهنتون جینکیانې زمونږ خپل هم سنفیانې چې زیاتره ودونه کړي دي. یعنې مطلب تعلیم د سره چې زه وایم هغوی نامزاد یوه دی ودونه یم تر اوسه پورې شوي مونږ ته یې نه خبر یو د ټولو ودونه شوي نو دغه شیان چې دا په ژوند کې اصلا هم تاثیر لري چې مکتب دروازه بندي پوهنتون دروازه بندي ته درسته نه شي کولی چې لاړ شي یا هم یو هدف ته ځان ورسوي نو هدف چې د هدف نه لري یا په ژوند کې د تعلیم دروازه په تا باندې بندېږي یو بهانه پخوا چې ده د کورنۍ لپاره همدغه او چې زیاتره چې پوښتنه کېده چې ولې د لور نه ورکوې یا وخت را رسېدلی ده ولې دننه نامزد کېږي یا لور به یې ورته ویله چې زه اوس غواړم درس ووایم یا هم خپله کورنۍ به د دې ځواب ورکوله نو اوس د دغې ځواب هم نشته دغه ځواب چې ده یعنې مطلب چې د خپل لور غواړم چې کې نام دا درس ووایي اول پوښتنه دا کېږي چې د مکتب نشته پوهنتون نشته تو څه شی کوې چې دا جنۍ پرېږدي چې پاتې شي نو وخت را رسېدلی چې دا جنۍ ورکې نو د کورنۍ لپاره هم اوس بانه نشته د جنۍ لپاره هم بانه نشته نو دې لپاره اوس د ریسن ودونه چې ورته وایي هغه ودونه ډېر زیات شوي دي ودونه سره سره د جنکیانو باندې په روحي لحاظ زه خپله شاید حال پاتې شوی یم چې زیاتره جنکیانو مې لیدلې دي تکلیف اسا پیدا کړی دی نور تکالیف داسې ډېر تکلیفونه دي چې دوی په ډېر کې اخته شوي دي نه شي کولی چې د کوره ووځي زیاتره خپل درسونو ته چې فکر کوي ژاړي یا هم خپل کتابونه چې ګوري ژاړي یا د مکتب کالي چې ګوري دوه درې ساعته ورته ګوري ژاړي یا هم یو بله معامله دې سره کېږي نو مشکلات دا د روحي فشارات د ژوند فشار امنیتي د اقتصادي دا فشارونه ټول د افغانانو په ژوند کې شته نو خو دوی په سر باندې چې داسې دربندېم بندېږي نو دا هم یو فشار دی په دوی باندې
ښاغلی زغم تاسو ته راځو تاسو چې وضعیت څارئ په افغانستان کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې تاسو تدریس کړی دی اوس چې وضعیت ګورئ څه احساس کوئ
په ډېر تاسف سره ویلای شم چې افغانستان کې کوم سیاسي او ټولنیز بدلون چې راغله 2020 کال کې په دې کې په مختلفو برخو کې ستونزې رامنځته شوې چې تر ډېره حده پورې د ښځو د حقونو په برخه کې موږ ډېرو جدي تغییراتو شاهدان یو اما یو شی موږ ورته متوجه شو په ښځو د زده کړو په برخه کې بندیز چې کوم دی د طالبانو د لوري دا یعنې اوس د درې کاله موږ نشو ورته ویلی چې دا درې کلن بندیز دی دوی په خپله لومړنۍ دوره کې هم همدغه شرایط حاکم کړي وو او د شلو کالو په جریان کې په هغو ساحو کې چې دوی ته کنټرول لاندې وې په هغو ځای کې هم د نجونو ښوونځي سوځول کېدل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده البته د شپږم ټولګي نه پورته او کله چې دوی افغانستان ټول ته کنټرول لاندې راوست هغه دی موږ وینو چې دغه خپل فکر یې په کاملا په افغانستان کې په ټولو ځایو کې عملي کړی نو دغه شرایطو واقعا هم د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز کړی موږ مختلف راپورونه اورو ښځې او نجونې د رواني مشکلاتو نه کړیږي په همدې شکل د خودکشۍ پیښو په اړه باندې مختلفو اوقاتو کې راپورونه ورکول کېږي نو چون انسان چې دی طبعا امیدونه لري د یو ښه ژوند دپاره او کله چې انسان خپل امید د لاسه ورکوي دا طبعا په یو شکل باندې موږ وژنه ورته ویلی شو یعنې دا اوس هم که څه هم په افغانستان کې ښځې ژوندۍ دي اما دا چې دوی خپل اساسي حقونه نه لري د زده کړو او د کار اجازه نه شي ورکولی او عموم کې فضا په دوی باندې په یو شکل باندې شوې چې دوی حتی په اسانۍ باندې نفس نه شي اخیستلی د دوی غږ اورت بلل کېږي او هغه قیودات نور شي مثلا کوم ځایو کې چې دوی د کار حق لري په هغو ځای کې چې کوم قیودات پرې باندې وضع شوي دغه ټول شرایط همدې ته آماده کوي چې ښځې د روحي او رواني لحاظه متاثره شي او وکړيږي
ډیر مننه پښتنه جانې که زموږ اواز اوري له تاسو هغه پخوانی پښتنه بیا تکراروم هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه په افغانستان کې به برخې پاتې دي دوی د لپاره د ژوند کومه هیله ور پاتې ده
دا خوده ده یو غوښمن کې حالت دی چې په افغانستان کې د شوزو تعلیم باندې درې کال کېږي چې زموږ د افغانستان ټول نجونې د تعلیم او د تربیه پاتې دي باید دا نجونې په مکتبو باندې ډېر ټینګار وسي چې دا مکتبونه یې لاسي اول شخص ما خپل درسونه چې دي ټول نیمګړي پاتې دي چې دا چې زه ما سره خپل هم د سپیکر سره دی چې اوس که چیرې مکتبونه علاوه زما درسونه به ټوله پای ته رسېدلي وای مکتب مې خلاص کړی وای د فونتون دوم دریم کال به مې وای خپل تحصیل به مې ټوله رسولی وای باید ځکه ټول انجینر سی او هیله لري چې باید یو مکتب ته لاړ شي او درس وایي خپل هیلو ته ځان ورسوي دا ډېر د انجینر پر رواني حالت او باندې دا ډېر غزه لري باید انجینر مکتبونه لاسي
هغه انجینر چې په کورونه کې دی هغه نسی کولای چې خپل تعلیم ته په یو شکل دوام ورکړي په کور کې
هغه څه کولای سو خو ځینې مثلا کورنی اجازه نه لري چې په آنلاین ډول باندې درسونه وایي، نه دونه یو وسو توان لري چې مثلا د آنلاین ډول باندې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو نس کولای چې درس وایي. که چیرې مثلا مکتبونه لاس دی کولای چې مکتب ته لاړ شي درس وایي، په آنلاین ډول خو څوک درس نشي ویلی.
ډیر مننه سرایا خان، تاسو له نورو نجونو سره په تماس کې یاست، ځینې په آنلاین باندې خپل زده کړې کوي، د دوی د تجربو په اړه کراتو وایست چې دا هر څه یې څنګه سمبال کړي دي. لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن دا اجازه خپلو لوڼو ته ورنه کړي د آنلاین زده کړو.
زما په خیال چې که چېرته یو کورنۍ غواړي خپل لور ته د تعلیم اجازه ورکړي، هغه په هر صورت کې کولی شي چې اجازه ورته ورکړي، که هغه آنلاین وي که حضوري یا رقم شي، مشکل دا نه شته چې بیا ته آنلاین درس وایي که نه، بیا حضوري درس وایي، دا شیان بیا په کې نه مطرح کېږي. غټ سوال دا دی چې یعنې مطلب زیاتره کورنۍ داسې ده چې بیا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، صحیح اقتصادي وضعیت د هغوی صحیح نه، یا هم دغه نوي سیستمونه چې څه شي د آنلاین لپاره پکاري دي هغوی سره دوی بلد نه دي، یا هم خپله دا جنکیانې دونه نه پوهېږي چې په کوم طریقه باندې په کوم سیستم باندې ځان ته اپلای وکړي، په کوم لینک باندې لاړ شي، کوم اسناد یا کوم شیان ورته آماده کړي. دغه مشکلات شته، په دې کې زه دوی سره یم. واقعا دا مشکلات په افغانستان کې شته، یعنې موږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې د افغانستان ټول جنکیانې په آنلاین سیستم باندې پوهېږي. زیاتره جنکیانې داسې دي چې په آنلاین سیستم باندې نه پوهېږي، اپلای کولو باندې نه پوهېږي، ځان ته نه پوهېږي چې په کوم لینک باندې لاړ شي، ځان ته هغه کور چې دوی ورته ضرورت لري، کوم پونځی یا کوم پوهنتون چې ده چې دوی ورته لاسرسی پیدا کړي په اسانۍ سره، دوی نه شي کولی ځان ته اپلای وکړي. خوب خوشبختانه خوشبختانه په دې کې بیا ځینې جنکیانې داسې دي چې کوم دي حالت کې هم لکه ما غوندې، ما د ایست کلم دا په ځان باندې نه منلی، نه دی منلی، نه مې دا قبوله کړې ده چې زه به بې درس پاتې کېږم، دغه شپې ورځې زه به بې درس تېروم، ایست کلم په ځان باندې نه دی تېر کړی. د کومې ورځې نه چې کوم باندې د پوهنتون دروازې باندې شوې، زه خپله یو دا جنکیان نه وم چې غوښتل مې تر ماسټرۍ کچه پورې خپل تحصیلات وکړم، او زما کورنۍ هم زما تر شا ولاړ و، هغوی هم غوښتل چې زه تر ماسټرۍ پورې ځان ورسوم. خو بدبختانه زموږ د پوهنتون په آخرنۍ کلونو کې، په آخرنۍ سمستر کې و چې طالبان راغی، نو زموږ په مخه د تعلیم دروازې بندې شوې. ماسټرۍ ته مې غوښتل چې اپلای وکړم، هغه موږ پاتې شوم. خو په دې جستجو ما لینکونه به مې لایټل، په ګوګل کې به مې سرچونه کوله، ویډیوګانې به مې لیده، په کوم طریقه باندې کولی شم چې دې ته لاسرسی ولرم. خوشبختانه خوشبختانه ومې کولی شول چې یو د آنلاین سیستمونه باندې په یو پوهنتون کې چې آنلاین ماستري و، هغې ته مې اپلای وکړه، خپل اسنادونه مې ورته پوره کړه، په کوم سیستم باندې چې غوښته هغوی هغه طریقه مې ټول زده کړه. اول مې وکتله چې څه رقم اپلای کېږي، دا ټول سیستم، دا ټول پروسیجر، ټول کار ما خپله وکړه. ورور مې راسره و، راسره مرسته وکړو، هغې ته مې اپلای وکړه، خوشبخت انا ورته سلیکټ هم شوم. اوس کولای شم چې خپل مصاري په ځادانه ډول باندې په خپل کور کې په ناسته باندې وکړم. که څه هم د تعلیم لپاره انجن اجازه نه لري، خو بیا هم که چیرې ته دوی کوشش وکړي، هو وړي د کوشش په مقابل کې اتمن یو شی پسې چې ته ګرځي، اتمن هغه تا ته رسېږي، ستا لاسته یو وخت نه یو وخت رسېږي. صحیح ده، مشکلات ډېر زیات دی، ناممکن هم درته ښکاري. کله کله داسې شوې ده چې زه خپله دې ته آماده شوی یم چې دا هر شي نه لاس واخلم، ځکه چې د آنلاین سیستمونه باندې چې څونه ته سرچ کوې، غونډه ستا ذهن اوبه کېږي، زړه دې اوبه کېږي. که چېرته ته پرې نه پوهېږي، نو ته نه پوهېږي چې په کوم لاره باندې لاړ شم. ژړلې مې هم دي، خفه هم شوی یم، دې ته برابر شوی یم چې لاس دې نه واخلم، نور به بس به مې تعلیم به نور نه شم کولی، پوهنتون ته لاسرسی نور نه لرم، مستري به رانه پاتې. خو نه، بیا هم بله ورځ مې داسې فکر کړی ده، نه کېدای شي نن مشکل دی، سبا ته به په یو شي باندې به پوه شم. یو دوه ځل مې اپلای وکړ، دا شاید هغه اپلای سیستم باندې صحیح نه و، یعنی داسې نتیجه مې وانهخیستله، خو په دې سیستم باندې پوه شم. بل ځل مې چې اپلای وکړه، پې سلیکټ شم، اوس کولی شم په ازادانه ډول باندې خپل مستري وکړم. خو که چېرته جنکیان وغواړي، ځان ورسوي په هر طریقه باندې کولی شي.
ممکن تاسو ته ستاسو د کورنۍ د خوا دومره اجازه وي چې تاسو آنلاین زده کړې کولای شئ. لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن خپل لوڼو ته دا اجازه هم ورنه کړي.
زه خپل شخصي دا خبره کوم، دا ما سر دی، تاسو خپله به پلار هسته، زه یو لور یم، زه پوهېږم چې یو پلار خپل لور ته دې ته اجازه ورکوي چې حضوري لاړ شي، بچه کې پوهنتون کې کښېني، درس وایي. نو هغه پلار په یو صورت همداسې نه شي ویلی چې په آنلاین سیستم کې زه درته اجازه نه درکوم. پوهېږم په یو مشکل کې، په یو خبره کې زه دوی سره موافق یم. شاید چې کورنۍ اقتصادي مشکلات ولري، کورنۍ چې ده هغې ته د دې زمینه مسایله شي کولی چې انټرنیټ دوی ته وړیا ورکړي، یا هم هوشمند موبایلونه یا سیستم ورته برابر کړي، یا لیپټاپ ورته برابر کړي. تومنو کې کېدای شي چې مشکلې خود نه پانتون کې پانتون د پریدم په آنلاین سیستم دی نه پریدم نو دا خو خپل نه مانی چې یو لور چې کولای شي چې پانتون دلای شي نو هغه آنلاین ډول باندې هم کولای شي خو دا پریدل دي ډیر خلاص دي چې ته نه سي په کول زمانه ما اقتصادی مشکلات د واجه نشاید ورته اجازه ورنه چې مونږ نه شو کولای د نه د آنلاین سیستم د مصارف مونږ نه شو برابرولای دتا نو دا یو مشکل دی چې شاید چې خو زما کورنۍ ماشاءالله الحمدلله شکر ما په سي دوی سپورټ را سره سره زما شاته دوی ورل دي هر څه په چو ونم دی راته کوي د هر شي زمينه راته مساعد کړي دا خو زما خپل دی دې چې خپل کوشش کوم ځانو راځم نو که چېرته انجن ځانو راځي کولای شي ورته ان شاء الله
ډېر مننه یو اوریدونکو ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی د اوریدونکو تماس رخصوي د مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ژوند رنگونو پروګرام په افغانستان کې له تحصیل او تعلیم څخه د به برخه کړو سو جنونو د وضعیت په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ
ډېر مننه او سلام د هلمند د خدمت سلام زړه ته وایم چې طالبان نه کې شونځي بند کړی دي په دې کې خو ستونزه نشته چې د ټیپل کې د شهر ته کېږي هر چاته د شریعت په خپل حق ورکو سوي د کچیر یو چا د شریعت څخه سر لړونه وکړل بس چې د شریعت طرفه کې موږ ته دی راځي و چې دا شو دې باندې کوي د نو موږ دې خوشاله خو شریعت نه لري په دې کې هر څو کار څه چې هغه سي نن ته یو شعر کړه چې زما څو دې شې د باندې راوځم چې مکتب ته نو ځکه کتاب نه وایي نور هڅه کوي چې د کاندار سره په خوا بلت مخ کړی دا یو څه ماج دا بغرا کړی دی یا په اړه مې پر ځان چولې ماسکه و خړې دی یا څه ګټه وکړل یا د کور مرابه چې توازن د څه شسره مو د شریعت نظام راوتل یو ته ډیر کم څه شریکوالای نه څه شې دې راوځي ما د شریعت په قوانینو کې ورته ګوره چې د شریعت څخه مخالفه نه وي نور هر څه چې اجازه ستا کوي وکړل د شریعت څخه مخالفه هغه حق چې شریعت کې ورکو وسوي د یو حق چې په شریعت کې ورته تاکل شوی دی هغه پر جاري کوي چې موږ خوشاله یو دا شریعت ډیر اسانه شی دی خو دې ځان د سر کړی
ډېر مننه ستاسو نظر هم ووریدل سو پښتني پپل تاسو تر اوسه په دې خاطر چې ټلیفون مو بیا پرې نسی ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو په منځ کې دغه متفاوت دریزونه ولې تر اوسه پرې واحد سی بنه دي
ځنه طالبان باندې باید ژته ژره کار وسی ځکه چې د خدره کال کې چې د جنو د خپ پر رواني پر رواني ژوند باندې دا د خدرې او بد تاثیر کوي ځکه بلې خور ویل چې مثلا باید د آنلاین ډول باندې درسونه ځکه موږ ولسوالیانو لري په ولسوالیانو کې د انټرنیټ زمینه نه سم فعالیت کېدلی چلته جدي مثلا د انټرنیټ څخه کار واخلي یا په آنلاین ډول دوی درسونه وایي ولسوالیانو ستا شخصا زه خپله په ولسوالۍ کې هم ځینې وخت مې ټلیفون کار نه کوي انټرنیټ زیات وخت کار نه کوي نو موږ نشو کولی چې مثلا درسونه په آنلاین شکل باندې موږ درسونه پد درسونه مکتبو زه باید د جنو پر مکتبونو جوړ تر لاسته دا مې د نور چارواکو څخه دا هیله ده چې باید د جنو مکتبونو جوړ تر لاسته
بلې پښتني په پل د جنو پاکستانی چارواکو ترڅنګ جنو نور کسانو د یادونه کړي چې په افغانستان کې خپل کورونی نغوړي چې خپل لونو زده کړی یا هم تحصیل وکړي ستاسو نظر په دې اړه څه دی
ځکه ځینې کورنۍ ستاسو خپل نجونو ته مثلا د درس اجازه نه ورکوي خو ځینې د ستاسو کوشش کوي چې باید خلونه د تعلیم یو ځای ته ځانونه ورسوي او ستاسو کورنۍ ستاسو اجازه نه ورکوي خو که چیرې د درس زمینه برابر شي شریعت سم مخکې خو شریعت نه سم جنګونه په دې خاطر ټول انجن نه غوښتل چې درسونه ته اجازه ورکړي و خو شکر الحمدلله هر څه سم دي نه جنګونه ستا آرام راهي ده خو هر څه غواړي چې خپل لونه مکتبو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي
ډیر مننه د پونتون استاد وحید الله زغم تاسو ترازولو مخکې اوریدونکو هم یادونه وکړه چې جنې وسم یا شزي وسم بهر ګرځیدل سي بازار ته راوتل سي خو یوازې نه ځای ته چې نسیتل لې غ شونځي او پونتونونه دي تاسو رائے پدې اړه څه ده
د اوریدونکو د خبرې تایید باندې موږ تاسو ته متوجه شو افغانستان کې افغانانو همیشه د خپل په اصطلاح تر لباس او بیرون تر وتل خزینه او همیشه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کړی دي یعنی موږ هیڅ کله نشو ویلای چې افغانستان کې چا حجاب نه دی مراد کړی او په اصطلاح د اسلامي شریعت خلاف کړنې مخکې تر سره شوې وي او باندې شکل باندې ښوونځي تک فکر وکړو د جمهوریت په وخت کې هم د نجونو ښوونځي د هلکانو څخه جدا وو همداسې ښوونکي ښځینه وې نو په محیط کې د اسلامي شریعت سره هیڅ شی په ټکر کې وجود نه درلوده او نن هم کېدلی شي ښوونځي بدون د کوم مشکل نه لکه څرقم چې مثلا ښځې بیرون ته ځي په همدې شکل مدرسو ته ځي دیني مدرسو ته په همدې شکل کولی شي د افغاني فرهنګ او د کلتور په نظر کې نیولو څخه ښوونځیو ته هم لاړی شي نو په دې ارتباط باندې خو زه خپله فکر کوم چې په ټولنه کې هیڅ ستونزه وجود نه لري اما دوی چې کوم بندیز د نجونو په زده کړو باندې لګوي هغه د دوی هغه د فکري او د ایډیالوژیک هغه سره اړیکه لري په دوی کې د طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان خپله فکري لحاظ باندې د نجونو د زده کړو مخالف دي او په مختلفو بهانو باندې دغه کار چې په مختلفو شکلونو باندې توجیه کړی
بل زغم سب یو مخکې راپور و چې د وخت په تیردو سره اوس د کورونا یو نظر هم بدل شوی دی د پخوا په څیر د خپل لورونو دغه راز خویندو د پاره غسې د تعلیم غوښتنه نه کوي دا تاسو تاییدوئ
دا واقعاً د تایید خبره ده ځکه حاکمیت چې دی نظام چې کوم دی هغه د عامه افکارو په جوړولو کې یا د هغو په شکل ګیری کې رول لري کله چې مثلا میډیا کې څه ویل کېږي یا په مسجد کې څه ویل کېږي یا په اصطلاح حاکمیت څه نظر لري د یوې کړنې یا د یوې موضوع په اړه باندې دا د ټولو خلکو د ټول ملت په افکارو باندې تاثیر کا نو که چیرې همدغه بندیز دوام پیدا کوي او دا په مختلفو اشکالو باندې په اصطلاح د دیني نظره او د فرهنګي نظره توجیه کېږي دغه بندیز دا بالاخره خلکو ته قناعت ورکوي په اوږدمهاله کې چې کیدای شي دغه په اصطلاح دغه مشکل وي نو په همدې سبب باندې که چیرې دغه توجیهات چې هېڅ بې بنسټه توجیهات دي که چیرې دا ادامه پیدا کړه او د نجونو د زده کړو مخنیوی په همدې شکل باندې وشي نو موږ ویلی شو چې په اوږدمهاله کې به هغه د زده کړو نه د سپور چې کوم هغه به په اصطلاح میزان دی د خلکو چې اوس یې غوښتنه کا هغه به ورو ورو کمیږي
سرایا خان تاسو ته راځو په بهر کې ځینې بنسټونه سته چې غواړي په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابر کړي د افغانستان شرایطو ته په کتو دغه بنسټونه یا دغه ځینې نور هیوادونه چې افغانستان ته هر کال بورسونه ورکوي دوی څه کولای شي د نجونو لپاره
زما په نظر دوی چې دا پخوا کوم شرایط درلوده دوی کولی شي چې اوس په دې وخت کې چې کوم بورسې دوی اعلانوي د افغان نجونو لپاره خاص کر د افغان نجونو لپاره داسې یو متنم دوی ورکوي ما لیدلی زیاتره داسې ځایونو کې چې داسې سکالرشپونه شته دوی شرایط باید چې ښکته کړي دوی که چېرته غواړي چې افغان نجونې دې ته اپلای وکړي او لاړ شي د هېواد څخه بهر هلته درس ووایي خپل درس ته ادامه ورکړي نو دغه بورسې چې ده زیاتره خارجي بورسې چې ده شرایط یې دونه جېږي دونه لوړ شرایط او لوړ ریکوایرمنټ ورته ښودل شوي چې افغان نجلۍ هغه نشي کولی پوره کړي یا هم ورته عاید ورته وایي یا هم ټافل ورته وایي یا هم داسې اسناد ورنه غواړي چې هغه ناممکن دی په دې وخت کې چې افغان نجلۍ لاړ شي سفارتخانې ته یا هم یو ځای ته لاړ شي هغه اسناد ځانته پوره کړي نو غوښتنه هم دغه ده ته دوی واقعا غواړي چې افغان نجونې سره واوسېږي دوی هغوی سپورټ کړي دوی شاته ودرېږي نو هغه سکالرشپونه چې دوی افغان نجونې جنکیانو لپاره دوی افغان ښځو لپاره یا هم مېرمن لپاره دوی اعلانوي نو حداقل هغه شرایط چې داسې په برابر په دې حالات په دې شرایطو سره چې د افغان نجلۍ لپاره په اسانۍ سره وکولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري هغې ته اپلای وکړي نو دا به ډېر ورته ښه شي ځکه چې شرایط چې څونه جېږي اول زه خپله نشم کولی ورته اپلای وکړم بیا نو پیدا چې دا واسه جنګیانې چې هغوی په لرې ولسوالیو کې اوسېږي یا هم هغسې ولایتونو کې چې د هغې د انټرنیټ سیستم صحیح نه ده یا هم مخابراتي شرکتونه هلته صحیح فعالیت نه کوي نو دا ورته ډېر ستونزمن یو ډېر زیات به مشکل دی خو دغه شرایط چې ښکته شي نو شاید ټول جنګیانې وکولی شي چې ورته لاسرسی ولري ورته اپلای وکړي
ډېر مننه یو اوریدونکي ته ورځو
قربان سم هغه خوشاله کړه سلام مېلمنو ته وامه صالح سم محترمه خبره ده چې چې موږ مثال د خبرې د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خوند پر وخت پانتونونه شونځي خلاص کړي نو خدا پاک مهربانه دی الله ته تم وینو روزانه ان شاء الله دوی هم د سیمې دی ویلي چې موږ پر مخ نه پانتونونه خلاصونه بشو دغه شونځي خلاصو دوی موږ زمينه ورته برابرو نو اوس په زمينه باندې به ډېر وخت تقریبا د درې کال وته صالح صاحب محترم امیر د حکومت څخه ولا غوښتنه کړې ده بیان ځینې کوي چې مثال موږ د کړو ته ضرورت لرو د شوزو ځکه زنانه ډاکټران چې دي صالح محمد صالح صاحب په جنوبي ولایتو کې ډېر زیات کم دي خو ستا مګر خبره ده چې هغه زده کړې پوره نه دي کړې مثال د خبرې هغه زده کړې ده چې نه دي چې هغه ډاکټرۍ دغه ستا د لپاره دغه کې ستا پر دغه دا دواوی چې د خیره په دواخانو کې ستاسو نه با جان نو لرو خبر ده چې مستګی نه دي چې مثال د خبر دی لوري ذکر کړی دی نو موږ کده چې دغه زمينه ورته برابر کې حکومت د دې درې کال تیر سول درې کال به زوم نو تیر زمينه باندې برابر د زمر ملک کې دي سالي صاحب محترم چې یو ورځ مثال د خبرې د خوندو ځکه پاتېږي هغه زمر ملک شاته پاتېږي نو بیا به مجبور وي چې پاکستان او ایران مثال د خبرې نور ملکو ته دغه د پاره د تداوی د پاره د پکار دغه چې مثال مګر چې هغه ورځ په تیریږي دغه ورځ باندې تیریږي شل چې سبا خلاص کنه د حکومت صدا غوښتنه مشکړه ده بیا ځم کو سالي صاحب محترم
ډېر مننه تاسو نظر ووریدل سو پښتني په پل تاسو ترازو آیا دا سی وه لمندي ست چې په لاخره د جنو پر مخ د شوبنځي او پانتونونو دروازې پرانستل سي که فکر کوي دا لړۍ به دغه سي دوام کوي
یا ان شاء الله د خیره به د حکومت تقاسم داسې پیغامونه اوریدل چې کېدای شي راتلونکي کې د انجونو مکتبونه خلاص شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړي ځکه ډېر مداسې اوریدل دي یا مولیدل دي چې ویل شوي دي چې راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې د انجونو مکتبونه دي خلاص شي
ډېر مننه سرایا خان ستاسو نظر څه دی چې آیا آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نیولای شي
زما په نظر کچې ته په دې شرایطو کې چې په تاسو باندې پونتون باندې مکتب دروازې باندې دی چې د 10 لس سره نه لري هغه د درس د جریان د جری ساتلو لپاره دا یو خاص سیستم دی چې ته کولای شي خپل درس وایې د ستاسو ذهنیت یا هغه روحي فشار چې په تاسو باندې هغه ټول لري شي او د آنلاین سیستم چې ډیر ښه ده ځکه چې انسان کې غواړي ځان رسول شي خو دا سیستم آنلاین سیستم حضوري زمين اسمان فرق لري ځکه چې انسان حضوري او ځکه چې وجود وتیږي نسبتا هغه آنلاین ته تاثیر پی کوي نو حضوري ډیر ضروری ده خو که چیرته به حضوري ضرورت سني ورته اجازه نه یا هم زمينه ورته مساعده نه نو آنلاین سیستم هم کولای شو چې موږ ترې استفاده وکړو خپل درس وایو خپل ځان ورسو دا انسان پورې اړه لري چې څو ځان کولای شي چې یو ځای ته ورسي نو یو شی نه تاسو په کوم ډول څه کولای شي چې استفاده وکړي نو که ته وغواړي چې حضوري ځان ورسي آنلاین نام د څه ځان رسولای شي که چیرته یو کس نو غواړي چې په حضوري کې ځان ورسي یوازې غواړي چې په یو کلاس کې یو پرسنټ کې یوازې کینی نو هغه به آنلاین نام استفاده نشي کولای نو که چیرته یو انسان غواړي نو همیشه کولای شي چې یو شی نه استفاده وکړي سو استفاده نه مفید استفاده نه وکړي خو دا انسان پورې اړه لري خو حضوري ډیر زیات ښه ده نسبتا آنلاین ته خو آنلاین په دې شرایطو کې ځوان چې ډیر غټ غنیمت دی د یو افغان نجلۍ لپاره کچې ته کولای شي په آنلاین سیستم باندې خپل درس جریان ورکړي او خپل درسونه ولولي نو دا هم یو خاص سیستم دی چې انسان کولای شي خپل درس ولولي
تریا خان د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه څومره مهمه ده
آنلاین سیستمونه لپاره خو آنلاین سیستم ټول په انګریزي ژبه باندې ولاړ دی او کچې ته د آنلاین سیستمونه په انګریزي باندې ولاړ نه وي نو حضوري تاسو ما کچې ته څوک غواړي حضورین ځانور اسي نو کچې ته حضورین ته غواړي چې یو سکالرشپ تلل شي یا هم یو پونتون تلل شي د هیواد نه بهر لاړ شي هغه کې بیا ضرورت د انګلیسي لپاره ډیر زیات دی انسانو کولای شي چې بیا ځان ګامیا کې هغه د هغه شرایط پوره کړي نو آنلاین سیستم لپاره د حضوري لپاره ځان ته انګلیسي ضرورت ده ځکه چې د ټول سیستمونه په انګلیسي باندې روان دي خصوصا د موبایل اپلیکیشنونه چې د ټول آنلاین سیستمونه چې د ټول په انګلیزي ژبه باندې ده نو انسان موږ ته زیاتره همیشه ټول ته مچ انسان هله خپل دونه کولای شي چې خپل ځان دی او مشکل او بس دون انګریزي خو زده ولري نو کورسونه خو اجازه شته دي چې نکنه کولای شي چې ورته لاړ شي دې ته لاسرسي ولري نو درسونه دی وي ځان دې لیک دره خو بیدار کی لیک دره ته ځان باندې فشار دی راوړي یو شی دې زده کی چې تاسو کولای شي په آنلاین سیستم باندې هم ځان ورسي یعنی انګریزي ورته ډیر زیات مهم دی که چېرته انګریزي درته زده نه نو ته نشي کولای چې هغه مهم اهداف د درس شې د هغه هدف شې د هغه مهم نقطې چې دي هغه ته بیا نشي کولای چې واخلي د هغه درس باندې بیا په سیستم باندې اصلا تنه کویږي بیا
ډیره مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه د برخې کړل سو نجونو پر وضعیت خبري کوو د دې پروګرام ملمنه دي افغانستان کې یو محصل سرایا خان په افغانستان کې یو زده کوونکی پښتنه په پل او جرمني کې د پانتون استاد وحید الله زغم شغل زغم یو زرو یو سل پنځه پنځوس ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو تعلیم څخه محروم سوي دي دا شمیره په زیاتېدو ده ورسره هیلې هم په مړاوي کېدو دي که فکر کوي چې یوه هیله مندي سړی باید ولري
ولله شخصن زه خپله د دومره وخت په تېرېدو سره زه خپله ما خپله امید له لاسه ورکړی زه فکر نه کړم چې د نجونو ښوونځي دې په اسانۍ سره خلاص شي ځکه موږ که چېرې وګورو د طالبانو د رهبرۍ په سطحه باندې د بعضو کسانو نظرونه هغه د عصري زده کړو د نجونو د زده کړو په خاص ډول دغه په اړه باندې د یو منفي نظر لري او دغه بندیز هم د هماغو نظر نه منشا اخلي. نو د دې نظر تغییر کېدل دا به فکر کوم اسانه کار نه وي، او که چیرې شرایط په نظر کې ونیسو، شرایط خو د 1200 ورځې تقریبا په تېرېدو سره هر رقم شرایط چې څوک وغواړي بیا یو حکومت منابع هم لري، پیسې هم لري کولی شي، مثلا د شرایطو د مهیا کولو په ارتباط باندې هر ډول شرایط چې هغه دوی غواړي هغه آماده کېدلی شي، هم نصاب ته په هغو شکل چې دوی غواړي په اصطلاح تغییر ورکولی شي، که څه هم شاید تغییر بې ضرور نه وي، ځکه داسې موارد به شاید په نشت باندې حساب وي چې هغه د کلتوري مسایلو سره د اسلامي شریعت د مسایلو سره ټکر کې وي. نو دغو مسایلو ته په کتو سره د ما په نظر باندې د شرایطو مهیا کول او کلتوري بهانې دغه ټول بې اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې د نجونو د زده کړو سره فکري مشکل موجود دی د رهبري په سطحه باندې، او دوی پخپله په دې کې اختلاف هم لري. بعضې کسانو یې ښکاره د زده کړو نه ملاتړ کړی، اما هغه د قدرت کومه هسته چې ده هغه د خپل دریز نه لیدل کېږي چې په اسانۍ سره خپل دریز نه بدلوي. نو تر څو چې دا دریز بدل نه شي او د نظر بدل نه شي، تر هغو پورې امیدواري شاید
زغم صاحب. خو د طالبانو په دې جګپوړو چارواکو کې هم ځینې کسان داسې سیاست چې د نجونو تعلیم غواړي، دوی ولې عملي اقدام نه کوي یا نسی کولای؟
فکر کوم د طالبانو هغه اصلي قدرت چې دی هغه د شیخ هیبت الله چې کومه ډله ده، هغوی داسې لوړ لوړ تصمیمونه نسی، او د وزیرانو په سطحه باندې، معینانو په سطحه باندې بعضې کسان بعضې وخت یې د نجونو د زده کړو د ملاتړ خبرې کړي، اما دوی په دې تصمیم کې رول نه لري. او اصلي مرجع د تصامیمو چې ده هغه اول کس چې دی هغه دی، او ورسره د سترې محکمې رئیس ویل کېږي چې هغه دغه تصمیم کې ورسره هغه دی هم نظره دی. نو دا د قدرت لیول دی فرق کا وزیران او معینانو په سطحه باندې کسان که ملاتړ هم وکړو، تر څو چې د قدرت د اصلي کس نظر په دې اړه باندې تغییر ونه کړو، تر هغو پورې د نجونو د پوهنتونونو او د ښوونځیو د خلاصېدو امید فکر نه کوم چې دغه ورکو نتیجه ورکړو.
ډېره مننه. یو اورېدونکي ته ورځو په لاین کې د مهرباني وکړي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم. زه خو ننګرهار کې اوسېږم او معلومات زه ډېر لرم. ننګرهار کې د غونډه ورځ ګرځم، مکتبونه خو والا عالم که خوشي شي، خو دغه چې دی د افغانستان خلک به ټول پاکستان ته به منډې وهي، پاکستان ته مونږ احتیاج او متیاج یو، او چې دغه سه ډاکټران مونږ پیدا نه کو او دا مکتبونه نه خوشي کیږي، دا زه درته قسم کوم چې نه خلاصېږي. پوه شي، دا خو 1500 1500 ورځې کېږي چې 1500 هم شي کنه چې دا خلک ولاکه مکتب خوشي کې، دا زه درته وایم.
بل افغان صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دوی ولي مکتبونه نه خوشي کوي؟
دوی نه خوشي کوي مکتبونه، مدرسې خلاص کړي دي، مدرسې او دا ننګرهار کې ننګرهار جواب کې منډي میوي سره نه و، جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او لوی جماعت دغه کړه او پوج جوړ کړه او فرمایش ور کړه او ډیر خسته جماعت جوړ کاږي کې دوی خلک داراغ ل مدرسې جوړ کړله، مدرسې پرون نه بل پرون افتتاح دغه او پوج لارې بند کړي او مکتبونه نشته، دغه مدرسې به یو دغه بتاس واسته او دغه نور. و زما مور قران شریف از دلری، زما کور کې مریض پیدا شي زما مور خو هغه نشي جوړولای، پوښي چې الله یې صحیح دی الله به جوړ کی، خو مګر هم په دا ډیر هغه دیني ځین کې یو قیمت به زه دی هغه به درته نه وایم چې دغه دی، خو مګر هم هغه خپل ځای لري او دغه نور پنتونو حساب او کتاب د خپل ځای لري. نو دا ول عالم که خوشی کی او نه خوشی کی، دا خلک زه پوهیږم زه غونډه ورځ ډیر هم دي چارواکو سره ډیر د څه بلدیام لرم، پوښي ما ته کله کله وای د ورځې مونږ سره مارکه کې او د شپې زمونږ دغه کې زو ما چې نه تاسو پورې نو کوم، خو کله تاسو زمونږ دغه نظرونه د تاسو د مشران ووري کچیر ته لارې تراشي چې د زمونږ نظرونه پوښي خوخ کې چې د مکتبونه خوشي کې مونږ احتیاج متیاج پوښي، او بس دغه مغختنه و
ډیر مننه
نه خوشي کې محترمه
ژوندې اوسې مننه تاسو
نظرم او چې هو مکتبونه نه خوشی کوي خوشاله
اوسه تاسو نظرم اوریدل سو پښتني په پل تاسو ترازو آی په افغانستان کې داسې و مرجع ستاسو چې په خپل د غنجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه راګرځول سوي دي وکول سي په مستقیم ډول خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریک کړي؟
بل کولای شي چې مثلا د طالبانو سره دا ستونزې شریک کړي، د سره شریک کړی دی چې مثلا د نجونو په تعلیم او داسې یو ډاډ مشترکه وسوی دی چې کېدای شي راتلونکي کې ستاسو مکتبونه موږ هم دونه یو فکر باندې وهلی دی چې تاسو ته به یو ښه نمبر ورکړو چې تاسو ډېر یو ښه
ستاسو آواز متاسفانه ډیر خراب دی که څه زیات تغییر ورکړي ممکن آواز مو سم سي. سریا خان، تاسو ترازو د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په وجه په کورنیو کې پر دغو نجونو زور زیاتی څومره زیات سوی؟ مخکې مو دې مسلې ته اشاره وکړه، نو تاسو حتما له ځینو کورنیو او نجونو سره په تماس کې یاست.
زیاتره ځینو کې چې زه یعنی پوهېږم ورته لاسرسی لرم، البته زما خپل دوستان دي، داسې کورنۍ ده چې موږ ورسره رختمت لرو. نو دا یو فشار دی، ډېر زیات شوی ده. مثلا همدغه د ودونو فشار چې ده، پخوا به یو بنه یو جنۍ درلوده چې مکتب مې خلاص شي یا هر شی چې تاسو وایئ ما هغسې کړم، یا هم یو جنۍ چې پوهنتون کې و بیا به بنه کوله چې پوهنتون مې خلاص شي بیا د هغې نه وروسته به واده کوم. خو اوس تاسو ته همدغه یادونه کوم چې دغه بهانه اوس نشته. یو کورنۍ چې درپوښتنه وکړي چې ته ولې واده نه کوې، که تا سره چې بانه نه وي نو ته به یې ورته څه شوی؟ نو خو په افغانستان کې بیا سل خبرې شته دي. خپله پوهېږي تاسو په افغاني ټولنه کې که چېرته یو چا ته مرکه راشي ورته وایي چې زه دا نه غواړم واده وکړم یا نامزدي وکړم، اول کورنۍ ونه پوښتنه کوي چې ستا په زړه کې څوک شته دی، ستا په ژوند کې څوک شته دی، په دې شرایطو کې چې ته درس ته لاسرسی نه لرې یو ځای ته نه شي تللی، نو ته څه شی غواړې، ولې ته انکار کوې؟ اوله پوښتنه همدا کېږي. بیا د کورنۍ نه وروسته بیا خپله خپلوان ده خبره کوي دا جنۍ ولې دسې ناسته ده، شپې ورځې تېرېږي، پې عمر زیاتېږي، ورته رشته راځي ولې نه مني؟ دغه شیان او دغه سوالونه په ټولنه کې که چېرته ته خپله هم ستا کورنۍ در سره ولاړې، ته خپله هم نه غواړې چې واده وکړي په دې وخت کې چې ستا عمر نشته، یا غواړې چې بل هېواد ته لاړ شي خپل درس لپاره، نو بیا ستا خپلو خپلوان په ټولنه کې چې ګرځي دوستان دا نه پوښتنه کوي چې څنګه خبره ده، اوس خو درس هم نشته، څنګه ته واده نه کوې؟ دا خبرې، دغه سوال چې ده، دا په یو جنۍ باندې فشار راوړي که څه څه وغواړي که نه، ستا په ذهن کې دا ګرځي. یو ورځ یو چا ته به ته ځواب ورکوې، بله ورځ دویمه ورځ څلورمه ورځ بله ورځ، اتوماتیکلي دا په ستا په ذهنیت باندې مستقیم غیر مستقیم په تا باندې تا تاثیر کوي. ته خپله په ځان سره شکی کېږي چې ولې زه داسې انکار کوم، په ما کې څه کمی ده، زما په فکر کې څوک شته، زما په زړه کې څوک شته؟ نه، خپله یو انسان ته تشویش پیدا کېږي. دغه فشارات په ډېرو جنکیانو باندې ډېر شوي دي. زیاتره کورنۍ دا غواړي چې خپل لورګانې ودونه ورته وکړي، یعنې په دې عمر کې ورکړي. زما خپل د خور سنجیانې و په مکتب کې، کله چې مکتب بند شو په دوی باندې دوی په یو لسم سنس کې و، دوی ته چې دوی وغوښتل شو د اسنادونو لپاره چې دوی ته وویل سونه تاسو راوړئ، چې دوی ته چې دوی مکتب ته لاړه د هغوی سنجیان ټول نامزد شوي وو، حالان چې دوی ډېر وړې وړې جنکیانې دي ټولې نامزد شوي وو. نو دا زموږ په خپلو سترګو لیدلی حال دی چې دا شیان ډېر شوي دي په افغانستان کې. بل بیا تاسو یو پوښتنه وکړله ښاغلی پوپل څخه چې په افغانستان کې داسې مرجع شته که نه شته که چې جنکیانې وغواړي خپل ستونزې د لوړ پوهې چارواکو سره برابر شریکي؟ نو متاسفانه تر اوسه خو ما نه دی لیدلی داسې مرجع نشته. پخوا یو سوال و چې د میډیا والا به د طالبان څخه د لوړ پوهې چارواکو څخه به یې کوله چې دا د مکتب ستونزه به کله حلېږي، د تعلیم ستونزه به کله حلېږي، دا تاسو بس کله د دې لپاره یو وخت یا مهین په وخت ورته اعلانوئ کله به شروع کېږي؟ نو هغوی دا سوال هم پرېښوده وایي تعلیم چې د همدغه رسنۍ ته پاتې ده، نو دا سوالونه به هم رسنۍ ته پرېږدو. نو داسې کومه مرجع نشته چې افغان ښځه، افغان نجلۍ لاړ شي خپل مشکل ورته ووایي، هغه مشکل ته رسیدګي وشي، هغه ستونزه ورته حل شي. نو داسې یو کوم مرجع خو نشته، ما نه دی لیدلې تر اوسه پورې. د دې نه وروسته ما داسې کوم امید نشته چې داسې یو مرجع به پیدا کېږي، ځکه چې دوی ښځې یا نجونې په ټولنه کې هېڅ انسانان ګڼي نه، نو دوی لپاره حقوق به دوی سره رقم ټاکي، دوی ته دوی د ستونزو لپاره به لاسرسی یا هم د دوی ستونزې د حل لپاره به کوم اقدام دوی به څنګه وکړي؟ نو دوی هره دا هغه دروازه چې د ښځو په مخ بندې لی هغه دروازې غواړي چې دوی بندې کړي.
سریا خان، تاسې چې کله خپلو ټولګیوالو سره کښېنئ یا خپلو نورو خورلڼو سره پر کومو مسایلو بحث کوئ، څه سره وایاست؟
زیاتره زمونږ بحث زیاتره پخوا چې ده دغه و چې پوهنتون ته ځم، د پوهنتون نه وروسته به چې فارغ شم څه شی به کوم، کوم هېواد ته به ځم که نه ځم، کورنۍ راته اجازه راکوي که نه راکوي، پخوا دغه یو بحثونه و. اوس زیاتره بحث نجلۍ که دوستان هم ده، که خویندې ورونه سو، که په خپل منځونو کې سره کښېنو، او یوازې اوله سوال همدا ده چې که چېرته موږ تعلیم ته غواړو لاسرسی ولرو، په افغانستان کې خو اجازه نشته، نو بهر د هېواد به څنګه ځو، سکالرشپ ته به لاسرسی څنګه پیدا کوو؟ نه زموږ خپل په منځ کې چې که چېرته وغواړو موږ دغه باز زیاتره کوم خو زیاتره انجینری دي زموږ دوستان دي انجینری دي د خپل بندونو سره کېنی د دې باز یې نه غي چې کورنۍ په ما باندې فشار راوړي شاید زو نامزد شم ما په دې سره مرکه راځي زو نامزد یم دغه لپاره بیا ډیر زیات غمجن کېږم ډیر زیات خفه کېږم که چېرته یو ښه د ژوند ملګری ورته پیدا شي چې هغه وکولی شي په راتلونکي کې دې شاته ودرېږي دې ته اجازه ورکړي دا خو به ښه خو زیاتره داسې کورنۍ شته دي چې د دې نه وروسته بیا نه پرېږدي انجینریکان ته اجازه نه ورکوي چې خپل درسونه تلاسسه ولري پوهنتون ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي زیاتره کورنۍ په همدغه د مکتب په جریان کښې په جنکیانو باندې د مکتب باندې حتی دولسم صنف هم نه فارغېږي نو دغه شیان ډېر دردونکي ده زیاتره چې مونږ په خپل منځونو کښې کینو اوس همدغه دوه بحثونه دي په افغانستان کښې یو د هېواد څخه بهر څنګه ځم یا هم که چېرته هېواد څخه بهر نه شم تللی نو په هېواد کښې یم حتمن به زما واده کېږي نو که چېرته یو ځل دوه ځل زه انکار وکړم درېیم ځل خو زما کورنۍ ما سره نه مني دغه دوه بحثونه په ټولنه کښې بې حد زیات شوي دي یعنی مطلب اوس درسونه د ټولو نه پاتې همدغه دوه بحثونه په ټولنه کښې ډېر زیاته ده
ډېره مننه یو اورېدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي مهرباني وکړي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام مهرباني
زه سالیه محمد سلام د کندهار ولایت سره ستا سره د تلیفون پر کرښه یم ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي ناهیلي باید چې دی نه وښوي انشاءالله خدای مهربانه دی اسلامي عمارت به هم پر دې کار کوي خو دې اسلامي عمارت ته چې موږ ګورو د دې خبرې ته چې موږ ګورو دوی هم پر دې کار کوي خدای مهربانه دی اخر به انشاءالله هیله کېږي د شریعت په چوکاټ کښې نه د بغیر له شریعت په چوکاټو څخه نه هغسې موږ نه غواړو د شریعت په چوکاټ کښې که د الله رضا وه د خیر سره هیله کېږي به د مکتبه څه موږ چاره نه لرو د شریعت په چوکاټ کښې هېڅ چاره نه لرو او کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوابجې شوي دي سالیه صاحب دا کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوابجې شوي دي هېواد یې پرېښې دي زه به دوی ته وایم باید چې ته څه راسې خپل افغانستان ته د افغانستان ته ته رانه چې زه نه یم ابل نه یا بل نه خدای مهربانه دی ما او تا به یو پرمختګ وګرو کړو الله به مهربانه دی جوړ دې کړو د خیر او یو دا یو نیم خلک خو نو داسې تبلیغات کوي چې هېواد یې پرېښي باره داسې تبلیغات کوي په خدای خبرې ولاکه موږ دوی تلدلته لیدلي بیا مو د چا سه اورېدلي مګر دوی ناکې ناکې باره تورونه تړي په ولاکه بل شی بیا ناکې تورونه
ډېره مننه د پامدې پروګرام کې دوه میلمانه په افغانستان کې دننه دي ښاغلی زغم د شریعت په چوکاټ کې یادونه اورېدونکي وکړه دوی هم د شریعت د چوکاټ څخه بېلابېل تعریفونه لري پخوا چې نجونې مکتبونو پوهنتونونو ته تللې فکر کوي چې په غیر شرعي ډول تللې یا کوم څه غیر شرعي وو
ما خو خپله څو ځله دغه خبره یادوري وکړه د جمهوریت په وخت کښې هم مکاتب او پوهنتونونو کښې نجونو کاملا د شریعت په چوکاټ کښې زده کړې کړلې نجونو خپل د افغاني کلتور مطابق خپل حجاب مراعتوله او د ښوونځیو په سطحه کښې وګورو کاملا ټولګي جدا وو ښوونځي جدا وو استادانې د نجونو هغه ښځې وې نو کوم مشکل خو موږ ته خو نه ښکاري چې د شریعت د چوکاټ نه وتلی کوم سیستم دی وو او په بل ځای کښې مثلا په ابتدایي برخه کښې یعنې تر شپږم ټولګي پورې کښې چېرې ښوونځي یو ځای هم وو هغه هم په ډېر اسانۍ سره کېدلی شوی چې مثلا هغه د کو ایجوکیشن یا د مختلف سیستم نه جدا شي اما خبره دا ده چې د اسلامي شریعت چوکاټ چې دی ویایي دوی تر اوسه هغه واضح کړی نه دی خلکو ته چې دوی په کوم شکل باندې غواړي دغه اسلامي شریعت چوکاټ کښې دا مکاتب خلاص کړه که د حجاب موضوع وي دوی مختلف ډولونه د حجاب وټاکل او د پوهنتونونو محصلینو ښځینه محصلینو هغه عملي هم کړل حتی ورځې یې جدا شوې د پوهنتون کښې چې کومې وې مثلا په طاق او په جفت ورځو او په بعضو ولایاتو کښې خو مخکې د مخکې ټولګي جدا وو حتی بلاکونه یې جدا وو تر دې پورې چې مثلا که چېرې امکان د دې شیانو نه وه په سیم کښې ځان ځانته ځایونه ورته برابر شول یعنی هغه چوکاټ چې د اسلامي شریعت چوکاټ ورته وایي هغه د پوهنتونونو په خلاصېدو چې یو ځل خلاص شول او بیا بېرته په ډسمبر 2022 کښې وتړل شول په هغو جریان کښې هغه خپل د دې شریعت هم اسلامي شریعت چوکاټ هم کاملا پوهنتونو کښې عملي شوه اما بیا هم پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې تړل کېږي نو د دوی څخه زه خپله په دې باور باندې یم چې دغه بهانه د اسلامي شریعت په چوکاټ کښې دغه بهانه دغه کاملا یوه بهانه ده دغه هېڅ کوم اساس او بنسټ نه لري او که چېرې دوی غواړي هم دغسې یو چوکاټ منځته کړي دولس سوو ورځو په تېرېدو سره که چېرې دوی دغه کار نه دی کړی نو دا خپله د حکومت بې کفایتي هم ښایي او دا په ډاګه کښې وي چې امکان لري په کلونه نور هم تېر شي او بل اخر د شریعت نوې تعریف وړاندې شي او نه دغه شوکټ ورته ارمانځ کړی مخ خپل پدې باور باندې چې د جمهوریت په وخت کې هم کوم د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار په افغانستان کې خصوصا په پانتونونو او په ښوونځیو کې کوم سیستم موجود نه و چې هغه د اسلامي شریعت چوکاټ نه خلاف.
بل زغم صاحب تاسو په لویدیځ نړۍ کې یاست، ځینې هیوادونه چې وخت نا وخت د آنلاین زده کړو اعلانونه کوي یا ځینې بنسټونه فکر کوي چې ټول د اعتبار وړ دي، یو خو هغه پانتونونه دي د نړۍ یا معتبر پانتونونه یا ځینې معتبر بنسټونه، کله ناکله فکر کوي چې په دې برخه کې د سوء استفادې امکان هم شته، ممکن ځینې کسان د افغانستان کې د نجونو له احساساتو د ناوړه ګټه اخیستو یا د پیسو ګټلو لپاره یوه لاره پیدا کړي وي.
دقیقا کیدلای شي مثلا بعض این جیوگان یا بعض شخصی به اصطلاح هتی چی کی گیدین جونو دیز دکلو پا برخه که پا آنلاین شکل بده که مثلا دی پیسو مسائل او دغا مسائل رول ولی ری، اما خبر داده ده دا افغانستان دین جونو دیز دکلو مثلا اغا پا آنلاین دیز دکلو بانده نهل کی گی پا افغانستان که دا ووز 15 میلیون ماشومان دی خوانزی تا دی تللو پسین کی دی چینه دی باید خوانزی تا ولار چی دی دو سامنی ما این جونی دی نو دا مخ به نظر که بگونه سو و میلیون جون نو تا چې بعضی په خوان دې ذکر نه محروم وي او دا یو 1.5 میلیون خو طالبان پر اتاک سره چې رجستر وي دې ذکر نه محروم شوي د ټول ته د انلاین ذکر زمينه نشي مسایده کېدلای. مثلا هغه انجلکی چې تم سیم کې یو د غونه پورته د لسم سیم په پورې اغاز ذکر کوي په مکتب کې هغه په هیڅ لحاظ باندې دې تنه د اماده چې هغه وکول شي د انلاین سیستم نه استفاده وکړي. نو د مو امه ځخه په دې باور باندې یم افغانستان 40 میلیونه نفوس لري، په دې کې 40 میلیونه ښځې دي، د ښځو حقونه او د زده کړو حق دا آنلاین نشي تضمین کېدلای او دا هیڅ نتیجه نه لري. دا فقط خاص دی خلکو لپاره چې مثلا ته یو هدف لري زده کړې کړي وي په غټو خورونو کې وي، انټرنیټ ته لاسرسی ولري، برق ته لاسرسی ولري او اقتصادي شرایط ولري، هغه امکان لري ته یو هدف لري دونه د خپل ارتقا په برخه کې کار واخلي، مثلا انګلیسي ژبه زده کړي یا مثلا آنلاین لیسانس وکړي. اما هغه نجونې چې د غوسینونه کم دي، اتم او نهم او لسم او د مکتب او د لیسې په سین کې هغه درسونه وایي، د هغو دپاره آنلاین سیستمونه نتیجه نه ورکوي او دغه هڅې چې د آنلاین زده کړو دپاره کېږي دغه کوم ځای نه نسي. نو په دې کې کېدلای شي بعضو خلکو استفاده ترې وکړي، بعضو خلکو هدف فقط همدا وي چې پروژې واخلي او خپل ځان ته یوه مالي منبع پیدا کړي او پیسې ترلاسه کړي. په عموم کې موږ خپل د افغان نجونو دپاره که د زده کړو د حق په برخه کې موږ زده کړو، موږ حق دا دی موږ دا غږ کړو چې په افغانستان کې باید نجونو ته او ښځو ته د دې هغه اسلامي او شرعي حق چې علما او ټینګار پرې باندې کړای، حتی د الازهر شیخ هغه ورځ چې پوهنتونونه وتړل شول په هغه ورځ باندې یې دغه کړنه ظالمانه وبلله. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په دې اړه باندې خبر ورکړ د افغانستان په داخل کې برجسته علما او حتی طالبانو په رهبری کې بعضی کسان چې کوم دي مثلا د وزیرانو په سطح هغو په دې اړه باندې خبرې وکړې چې دا کړنه د اسلامي شریعت خلاف ده. نو د افغانانو د نجونو د زده کړو حق چې دی هغه باید بدون د دونه چې خلک آنلاین هغه ته په نظر کې ونیسي، بدون د دونه باید ورته ورکړل شي.
ډېره مننه. مخکې ثریا خان یادونه وکړه چې دوی چې کله خپلو لړنو یا پخوانی یو ټولګیوالو سره کښینی تر ډیره پر ټولنیزو ستونزو خبرې کوي، زیات انجونې مجبوره کړی سوي دي چې په کم عمر کې ودونه وکړي. پښتانه په پل تاسو درته وایست ځینې انجونې چې د تعلیم په دوران کې مجبوره کیږي چې واده وکړي، تر واده وروسته آیا د تعلیم د دوام اجازه لري؟
کدای شي ځینې کورنۍ اجازه ورکړي او ځینې کورنۍ به اجازه ورنکړي. که چیرې مکتبونه دا رقم بند وي، که چیرې دوی مثلا واده وکړي، د دوی هغه اولادونه چې دي اولاد ټوله په مور پسې اړه لري چې تعلیم یا تربیه یا کوم څه چې ټوله د مور څخه اخیسته کېږي. که چیرې مور یې تعلیم نه وي کړی، بې سواد وي، نو هغه نشي کولی چې اولادونو ته یو څه ور زده کړي، ځکه خپله دی داسې یو دغه نه دی اخیستی چې دا چې خپلو اولادونو ته ورسوي.
ډېر مننه ثریا خان. ځینې کورنۍ مجبوره سوي د خپلو اولادونو د تعلیم د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي، په دې اړه که راته ووایست چې تاسو هم دغسې موارد کتلي؟
او د دې شاید حال پاتې شوې زه خپله پخوا په جمهوریت کې هم پوهنتون کې درس ویله او هم دلته مې په مکتب کې استادي کوله، درس په څنګ کې ما وظیفه هم درلوده. نو زما د شاګردانو تر دولسم صنف پورې ما تدریس کوو ورته، نو داسې شاګردان مې وو چې په نهم اتم صنفونو کې وو، ډېر لایق وو.
ډیر ښه صحیح د خپل راتلونکي لپاره ښه صحیح پلانونه هم درلوده، هدف یې مزل ته ټاکلی و، کورنۍ هم ښه روشن فکرانو. نو دوی یعنی دلته په افغانستان کې اوسېده، دلته به یې درس ویله. کله چې نظام سقوط وکړو، د نظام د سقوط څخه وروسته جرګیانو ته اجازه ورنکړل شو پورې چې درس ووایي، نو زیاتره هغه شاګردان نه چې خبرېږم اوس په پاکستان کې دي، اوس په پاکستاني مکاتبه کې درس وایي. زیاتره دي ځینې چې لاړ هلته امتحان یې ورکړی دی، په هماغه اتم صنف کې یا هم اووم صنف کې دي، تاسو کامیاب شوي دي، هلته اوس پاتې دي، هم هلته درس نه وایي. نو زیاتره داسې کورنۍ نه چې د خپل دولت د تعلیم لپاره پاکستان ته کډه کړې ده، زیاتره ایران ته تللې دي، نور هېوادونو ته تللې دي، زیاتره چې اروپایي هېوادونو ته امکانات درلودې، اروپایي هېوادونو ته تللې، نو زیاتره تللې ده، په افغانستان کې نه دي پاتې. همدغه د خپل دولت د تعلیم لپاره، د نجونو د تعلیم لپاره افغانستان یې تر کړې ده، تللې دي نور هېوادونو ته.
ښاغلی زغم، په خپله د طالبانو ځینې غړي هم په دې باب چې ولې په افغانستان کې په کافي اندازه ښځینه ډاکټرانې او نرسانې نشته ځینې څرګندونې کوي. دوی ته دا مسؤلیت څومره راجې دی چې په خپله دوی د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو د فراغت مخه نیولې؟
ګوري، موضوع دا ده د پانتونونو سره وتړل شول. حتی داسې محصلین وایي چې هغه مثلا یو مضمون یې د امتحان پاتې و او هغه د مالجاوي طب نه فارغېدلی په مختلفو پانتونونو کې، هغه د زده کړو نه محرومې شوې. په همدې شکل باندې کله چې ټولنیز فشار په افغانستان کې په خلکو باندې راغله، حتی تر دې پورې چې مثلا یوه ښځه که د اوس عملا کار کوي یا په کور کې ناسته ده، اما مخکې جمهوریت په وخت کې مقرره شوې وي، هغو ته 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. یعنې دغو ټولو بندیزونو، دغو ټولنیز فشار زمینه د دې مساعده کړه چې په سلګونه ډاکتران او متخصصین کادرونه هغه د افغانستان ووزي. د راپورونو مطابق یوازې 300 ډاکتران د طب د برخې ډاکتران هغه بریتانیا ته تللي دي او هېواد یې پرېښی. نو دغه ټول دغه محدودیتونه چې کوم دي د نجونو د زده کړو په برخه کې او همداسې د کار په محیط کې په ډاکترانو باندې همدې ته زمینه مساعده کړې چې خلک مهاجرت وکړو، خلک جبري مهاجرت ته اړ شي او د متخصصینو او د ډاکترانو شمیر کم شي. تاسو ولیدل کله چې پکتیکا کې زلزله وشوه، یوه دانه ډاکټر هغه هم د خوست نه ورته راغلې وه چې مثلا هغلته زرګونه کسان د مرګ او د ژوند سره په مشکل کې مخ وو، اما هغلته په ټول ولایت کې یوه ډاکټره نه وه. نو دغه د دغو ټول حالات مسؤلیت چې دی همدی ته راجع دی، دغه شرایط همدی ایجاد کړي دي چې خلک بالاخره مهاجرت مجبوره کېږي او افغانستان خپل کادرونه او هغه سرمایه، هغه منابع، بشري منابع چې مثلا په شلو کالو کې په ډېر زیات مصارف باندې او په ډېرو مشکلاتو باندې روزلي وو، هغه افغانستان د لاسه ورکی وي او د دوی جبران بیا په کلونو کلونو باندې هم نشي کېدلی.
پښتانه په پل تاسو ترازو په لنډو کې کراته وایست چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام دپاره څه باید وسي؟
د نجونو د تحصیل لپاره باید داسې دغه برابر شي، زمینه برابر شي چې مثلا د حکومت شرایط په برابر وي. مثلا کوي جاب کې ولاړ شي، مشي جاب کې زو کچیر د دوی هر کم شرایط یې، خو باید نجونو مکتبونه خلاص شي. ځکه د دوی هر اصول مجمنو، خو باید چې د نجونو مکتب، ځکه دا په افغانستان کې ډېر ضرورت چې باید نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نه خلاص.
ډېر مننه د ژوند رنګونو پروګرام او له ازادي راډیو واورید لوریدونکو، مننه چې د پروګرام ته ځنګ را وه. پروګرام یې لا رنگین کړ. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و په افغانستان کې یو محصله سرایه خان، دغه راز افغانستان کې یو زده کوونکی پښتنه پوپل، دغه راز په جرمني کې د پوهنتون استاد وحید الله زغم. مننه اوریدونکو چې دا پروګرام را سره واورید. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. تاسو زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویب سایټ تر څنګ پر رادیو سټلایټ او نورو پلیټ فارمونو اوریدلی شئ.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ا لای زړ گئی سور سوای نه د دمل دښمن افغانان ولی قتل کتو دخلای کا بنو لمبو تب ورج لکو زخم نو زم مال گی جوړوینا دمل دښمن افغانان ولی قتل کتو دخلای کا بنو لمبو تب ورج دمل دښمن افغانان ولی قتل تو دخلا یقا بنو لمبو تب ورج
Thank you.
دخمنا افغانان ولی قتل دتو دخلای کا پنو نمبو تبور دے سارا جنگ کے او پچا کے گزارونا دمیل دخمنا افغانان ولی قتل دتو دخلای کا پنو نمبو تبور دے دمیل دخمنا